قدر من اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې زه منور شاستا سوهر کلی کوم په خبرونه کې به واورئ چې په کراچۍ کې د اخوډاب او تاوتریخوالي په پیښو کې یو لستنه وجل شوې دي په ډیر اسماعیل خان کې دوه ځان مرګي برید کوونکي د خپلو بارودو چاودېدو له امله وجل شوې دي په د خبرونې په سر کې تازه خبرونه اورو چې زما همکار په امیر ساحل یې وړاندې کوي
نوې لمریز کال مو مبارک شه د مشال رادیو خبری سرټکی د کوټې پکان کې د وجل شویو شمیر څل رښتیا رسیدلې ده د پاکستان او افغانستان په ځینو سیمو کې زلزلہ راغلی او په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ولس کسان وجل شوی دي د بلوچستان د کوټې په سورنج سیمه کې د سکارو یا د کولې په کان کې تر چاودنې وروسته د وژل شویو شمیر څلور ویشت رسیدلې ده لسمه د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر
د بلوچستان د مدنیاتو د سیکرتر مشتاق رئیسانی په وینا څلور ویشت مړی راایستلی او پاتې نور به هم تر مازیګره پورې ټول راوېستل سي د سورنج سیمه د کولې په دې کان کې د شنبه په شپه د دوه بجو په شاوخوا کې چاودنه شوې وه چې تر 500 زیات کان کیندونکي پکې بند شوي وو
دوه نه مخکې په بلوچستان کې دا کان خطرناک ګرځول شوی او خو د دغه کان د یو انسپکټر افتخار احمد په خبره دا خبره داري صرف نظر کړل شوی او دا کان د پاکستان د مدنیاتو د پرمختګ د دولتي ادارې تر واک لاندې راځي چې یو ټیکدار ته سپارل شوی او د پاکستان او افغانستان په زیاتره سیمو کې زلزلہ راغلی د سیمې د مشال رادیو خبريال عالمزیب خان نور تفصیل راکوي
د نړیوالې پیمانې مطابق د دې زلزلې زور 15.6 ریکارډ کړی شوی دی په فوري توګه د زلزلې نه د سومالیا ځاني زیان خبر نه دی ترلاسه شوی خو د دې جوړوالی 180 کیلومتره د ځمکې لاندې و
د سند په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي او د هدفي وژنو په تازه پیښو کې د عوامي نشل او د پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو د غړو په ګډون یو لس کسان وژل شوی دي ظفر کریمی لنور تفصیل سره
کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند د مغربي ضلع مشر حنیف خان ډوکیټ د نامعلومه وسلوالو لخوا هغه مهال ووژل شو کله چې نوموړی نن سهار د مانځه دپاره د کورن جومات ته په لار و دا خو ډب په نورو پیښو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دوو غړو په ګډون یولس کسان وژل شوي دي د تاوتریخوالي دا پیښې کارادر ګلستان جوهر میټروویل او ګلشن اقبال په سیمو کې رامنځته شوي دي
تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ تم د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن اعلان وکاندي چې په لومړی مرحله کې به د کوم افغان ولایتونو او ښارونو د امنیت چارې د دې هیواد ملي اردو ته په لاس ورکوي دا پرداسې مهال ده چې د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف د سږ کال له جولای د امنیت سیمواري افغان ځواکونو ته سپارل پیلوي له دې سره د بلا پلان تر مخې 140,000 بهرني سرتیري به په بشپړ ډول د 2014 کال تر اخره له افغانستانه وځي همدا سه د ناتو په مشرۍ کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه د افغان پوځ او ملي پولیسو د روزنې دنده هم ترسره کوي د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالکریم خلیلی د نوي کال د غونډې پر مهال ورپکو تویل دي چې خپل وسلې دي کېږي د افغانستان په شمالي ښار مزار شریف کې نوموړی په یو جمعات کې وینا وکړه او ویل افغانستان به بیا هیڅ کله د طالبانو د واکمنۍ سخت دریځ وخت تستون نشي د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی ویلی د نوې کال یا د نوروز غونډې د لیبیا بحرین او یمن د ترخو پیښو له کبله ورانی شوې دي خامنئی د ایران پر دولتي ټلویزیون د خبرو پر مهال وویل هیلمن دی چې خدای به هغو کسانو ته سزا ورکاندي چې له خپلو خلکو سره دښمني کوي هلته ایرانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د لیبیا واکمن مومر قذافی د احتجاج کوونکو پر وژنې غندلی دی او د قذافی پر ضد د ملګرو ملتونو په ملاتړ د شوي پوځي مداخلې په اړه هم د شک څرګندونه کړې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځې ویلي و چې نړیوال طاقتونه د خپلو ګټو لپاره د پوځي مداخلو سابقه لري رویټرز خبری ایجنسی د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې له خولې وای بهرین ایرانی سفیر پر داسې مهال له هیواد وستل دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د کړکې ښکار دي رپورټونه وای ایرانی ډیپلوماټ له بهرین اتلل دی بحرین د منځنی ختیځ له هغو هیوادونو دی چې په دې کې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي په بحرین کې شیعاګان په اکثریت کې دي خو پاچایي له سنیانو سره ده او دا مظاهره چان په حکومت کې د ډیر واک او حقوقو غوښتنه کوي سعودي عرب د هیواد ته له حکومت سره د مرستې لپاره پوځیان استولې دي ځینې کسان شک سرګندوي چې په ایران کې شیعه حکومت په بحرین کې د مظاهره چانو مرسته کوي د د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس روسیې ته تللی دی او تمه ده د دفاعي چارو وزیر په توګه به دا د نوموړي د هیواد ته وروستی سفر وي. د روسیې سینټ سینټ پیټرسبرګ ښار ته تر رسیدو مخکې رابرټ ګیټس خبریالانو ته وویل په وروستیو کالونو کې د روسیې او امریکا د اړیکو د ښه کولو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. ګیټس به سږ کال په اوړي کې له خپلې دندې تقاعد واخلي. نوموړی وایي په افغان جګړه کې د روسیې له ائتلافي ځواکونو سره له مرستې او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران او شمالي کوریا پر ضد د پریکړه لیکونو پر مهال له ملاتړه د ښکاري چې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره پراخ شوي دي. د یو شمیر هیوادونو ائتلاف په لیبیا په دویمه شپه هم بریدونه کړي دي چې موخه یې د دې هیواد فضا د معمر قذافي ځواکونو ته نه پرېښودل ده چې د مخالفو ډلو د وګړو پر ضد عملیات یا بریدونه وکاندي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خوږو اوریدونکو خبرونه مو د مشال راډیو نه واورېدل. د روانې ګړې په خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل واورئ.
د کوټه سورنج سیمه د کولې پکان کې د چاودنې له عمله د مړوش میرا سلیری شو تر رسیدلې ده. یو کان کیندون کې دغلطه د حفاظتي تنظیم په اړه وویل
دا څو درې څلور ورځې مخکې یو جمعه مخکې زه په خپل بډې کار کوم چې هوا ولټه و خلکو مزدور ناری ولې چې هوا ولټه د نو په غمن کې چې اکشن ناخسته جوړی سران حکومت او جوړی سران وی چې دغه د مشته دی کول راو بس.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او اخوډه پیښې دوام لري. د نا آرامۍ د روانو حالاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې یو مشر مشال ریډیو ته وویل
ما سټیک هولډر دی په کراچۍ کې ویل کې نسته په کار دی او د یو بل حقوق څه په کار دی چې زمون ترمیان د اختلاف پاتې نشي.
او نن د افغانستان تر څنګه د پاکستان ځنې برخو کې نوې کال یا نوروز نمانځل کیږي.
ووله د مشران د موله د خانان ولا دا به د نوروز ته تلو کابل ته انوایت کول غواړي بادشاه نو بیا دو جن لیبیا به انګو کې سلیبریشن کولو.
دا او نور یو شمېر رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري او دا وخت تاسو د دغه نه ساته خبرونه په اخیری خبري غړی کې د مشال ریډیو خبري ریپورتونه اوري. د بلوچستان د سورنج په سیمه کې د کویلې په کان کې د ګیس له عمله د اتوار او د ګل ترمنځ شپه باندې چاودنه شوې و چې پکې ګنش مرکان کیندونکي لاندې گیر شوې و. د بند پاتې کان کیندونکو شپږ شمړی راوستل شوې دي. د بلوچستان د مدنیاتو سکرتر مشتاق رئیسانی وای چې تر شپږ بجو پورې به ټول مړی راوستل شي او زیاتوي ټول کال کیندونکي وجل شوې دي. په دې اړه د کوټې نه د خدای نور ناصر دا ریپورت اورو.
د سورنج په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له امله د بند پاتې کان کیندونکو د ژوندې پاتې دو ټول امکانات ختم شوي. د بلوچستان د مدنیاتو سکرتر مشتاق رئیسانی د دې مړیو د رايستلو او د پاتې کان کیندونکو په حق له مشال سره په خبرو کې وویل
دی ابي تل جو مې انفارمیشن دی اوس کې مطابق 24 ډډ باډیز نکلي هه بقایا جو ریسکیو
تر اوسه پورې چې کوم معلومات مشته را رسیدلې دي د څلورويشتو کسانو مړی رايستل شوی دي او موږ هیله من یو چې تر څلور یا څلورنیمه بجو پورې به ټول راوستل شي. د دوی ژوندۍ پاتې کېدل اوس په ظاهره امکان لري. شادی خان چې وادي یو ونې لمخه په همدې کان کې کار پریښې دی مشال ته ویل یو ونې لمخه لا څه داسې اثرات وو او کان کیندونکو په څو څو واره د کان مشرانو ته د دې خبرې ذکر هم کړی خو د کان د مشرانو لخوا پر هیڅ قدم هم پورته نسو.
دا څو درې څلور ورځې مخکې یو جمعه مخکې زه په خپل بډې کار کوم چې هوا ولټه و خلکو مزدور ناری ولې چې هوا ولټه د نو په غمن کې چې اکشن ناخسته جوړی سران حکومت او جوړی سران وی چې دغه درې مشته دی کول راو باسي. د دغه وجه نه د طرف نه نه په کمپنۍ په دې باندې څو نوټه ساخي سینې ماینینګ صدر اخیسته نه پروجیکټ منیجر پروجیکټ منیجر په خپل باندې د تاسو پر ماده نه لیدل نه نه
له دې سره نن غرمه د اسمبلی په غونډه کې صوبایي وزیر میر عاصم کورد ګیلو د دې خبرې پخلای وکړ چې د د پوینا په کان کې بند پنځه څلوېشت کان کیندونکو ټول وجل سوی دي. د دې ترڅنګ مې د بلوچستان له ډایرکټر جنرال ماین محمد اعظم کاکړ څخه وپوښتل په بلوچستان کې اکثره وخت په همداسې پیښو کې کان کیندون کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د حکومت لخوا ورسره څه سوي کیا یا هم دوی څه په پام کې لري چې ورسره د داسې قسم پیښو مخنیوي وسي؟ محمد اعظم کاکړ راته وویل
دغه داسې دی کې اوس آرډیننس 2010 کې اوس اپروف شوی دی. ماینونر کسان وایي دوی به خپل لیبر به وژي ټریننګ لپاره. دا پیسو کې هغه ته به ټریننګ به هم ورکول شي او دې کې نور موږ پلنټي هم زیات کړی دی. اول ڈیتھ آگا باندھی 40,000 روپے اور 40,000 روپے مشکڑی دی. کمپنسیشن ہم ریسیٹ کری دی 3 لاکھ روپے دی. اول 2 لاکھ 3 لاکھ میں کڑی دی.
که څه هم د پیښې په ځای پرون ډیری کانکیندونکو مشال راډیو ته ویلي وو څو اونۍ له مخې لا دلته خطر محسوسېده. محمد اعظم کاکړ هم د دې پخلی په داسې ټکو کې وکړ
زه پروتوم تللوم نو الته بیا زما چیف انسپکټر ماین سم خبرې وسې هغه هم نوټیس ورته ورکړی وو لس ورځې مخته کې بای ته کې ګیس دی دا بند کې نو دې هغه باندې بیا هم عمل درآمد نه دی کړی نو دې وجه سره دا ایکسپلوژن شوی دی.
په دې برسیره چې نه یوازې کان کیندونکو بلکې ډایرکټر جنرال ماین بلوچستان هم د دې پخلای وکړ چې د کان مشران په دې ګرم دي چې له خطرو باوجود یې دغه کان بند کړی نه و. خو د همدې پروژې مشر مختار بیا وایي دا ټولې خبرې پروپاګند دي.
نہیں یہ گورنمنٹ جو ہے ادارہ ہے یہ سیفٹی کو فرسٹ مد نظر رکھتا ہے اور پورے جو ہے نا ہمارے
نہ دا سرکاری ادارہ دا او دا تحفظ ته اړمبای تو ورکوي او زمج د مشرانو لخوا په بیا بیا راته ویل سوي چې د انسانانو تحفظ ته به اړمبای تو ورکوي او دغه خبرې چې کیږي چې زمج لخوا ورته احتیاطي تدابیر ورکړل سوي نه و یا هم وار لمخه راته ویل سوي و دا یوازې او یوازې پروپاګاندا
دی. پروپاګاندا کرنے کے لیے
ها خامی د بشری حقوقو د بلوچستان لایو مشر ظهور احمد شوانی څخه وپوښتل په بلوچستان کې اکثره وخت همداسې په لسګونو کسان په یو ځای په ناترسي سره مړ شي. د دوی لخوا په دې لړ کې څه سوي کیا؟ نموړي مشال راډیو ته وویل
بالکل هومن رائټس کمیشن په حواله دغه باندې باقاعده دوه درې کال مخکې سیمینارونه هم سوي دي نو بل چیز مې حواله څخه فیکټ فاینډینګ سوي دي. دا قانون کې هغه ضرورت چې پېښې ضروري دي هغه نسې برابر کېدل ولې چې دا خلک سره دومره وسایل نشته چې هغه رقم لکه بل یوروپ باندې ممالک کې دغه سهولتونه ملاو شي یا هغه انتظامات او هغه مشینري نو دلته هغه ساده طریقه دی بیخي.
د یادونی ورده چې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د سکرو یا کویلې تر 800 زیات قانون شتون لري او د سرکاري سرچینو په وینا ورسره تر 40,000 د زیاتو کسانو روزګار تړلی چې نه یوازې پکې د بلوچستان اوسیدونکي بلکې د خیبر پښتونخوا له سوات او افغانستان څخه هم ډیری کسان هم دلته د مزدوري لپاره راځي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا
قدر منوریدون کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. اوس ورزو کراچۍ ته. کراچۍ کې د اخوډه پروانو پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند د سیمایز مشر حنیف خان اډوکیټ په ګډون یو لس نور کسان وجل شوې دي. وجل شو کسانو کې دوه تنه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق لري. د اخوډه په دې پیښو کې د سیاسي ګوندونو په دفترونو د لاسي بمونو بریدونه شوې دي او د سورلو دوه بسونه سوځول شوې دي. اتحادي ګوندونه متحده قومي موومنت او پیپلز پارټي خار کې د بدامنې په پیښو کې د کړتیا تورونه په یو بل لګوي. د دې ترڅنګ خار کې د امنیت د ټینګولو په مخه د پیپلز پارټي او ام کیو ام د کور کمیټې غونډه رابلل شوې ده. نور تفصيل د کراچۍ نه د مشال ډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د پولیسو په وینا د خار ګلشن اقبال په سیمه کې په دوه موټر سایکل نه سلور نه معلومه وسلوالو په یو دکان ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې په دکان کې ناس شپږ کسان سخت جوبل شول. جوبل کسانو کې روغتون ته در رسولو وروسته دوه کسان په حق ورسېدل. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سند څنګه د اطلاعاتو سیکرټري عبدالعلي غورغوشتي مشال رډیو ته ویلي دي چې وجل شوي او زخمي شوي کسان د دوی د ګوند غړي دي.
وځي باندې کلی دې سپک کسان ویل دي په دې کې دوه کسان شهیدان شوي دي او څلور کسان زخمیان دي او څلور کسان دوه کسان ډېر شدید دي. دا خلک چې له موږ په توګه ملي پارټي سره تعلق لري او موږ پارټي سره ډېر فعال ملګري دي او کوم خلک چې دا راغلي دي دا په پرچټیو او اردو سپیکینګ والا وو. شاید چې کوم سیاسي ټارګټ کېلینګ دی دا
عبدالعلی قورغوشتی په وینا وژل شوو کسانو تعلق د بلوچستان صوبې د پشین ضلع سره دی. د یادې پیښې وروسته سیمه کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړی شول. د دې نه علاوه د ښار په نورو بېلابېلو برخو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د ریسکیو ادارې ویان انور کاظمي مشال رډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د دوی امبولانسونو د ښار له مختلفو برخو څخه په ګولو ویشتل شوي. د لسو څخه زیات کسان مختلفو هسپتالونو ته رسولي دي. دی وایي یولس کسان مو اوچت کړي دي، دې کې اووه کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي وو. دا پیښې کارادر، ګلستان جوهر، لیارۍ، ګارډن او ګلیمار په سیمو کې رامنځته شوي دي. هلته بیا د ګلزار هجري د سیمې پولیس وایي چې په یاده سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو یو پولیس سرتیری راشد وژل شوی دی. د یادونې وړ ده چې ښار کې د روان اخوډپ په پیښو کې دا ځل پولیس هم په ځانګړې توګه په نښه کیږي. بل طرف ته ام کیو ایم ډلې مشر فاروق ستار د سیند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا باندې تور لګولی دی چې نوموړی د ښار اخوډپ په پیښو کې لاس لري. خو د پیپلز پارټۍ مطبوعاتي څانګې مشر شرجیل میمن د ام کیو ایم دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې تور لګوونکي دي د څه قسم الزام لګولو د مخه خپل ګریوانونه وګوري. هغه وویل دا هر چا ته معلومه ده چې کراچۍ کې د ټوپک په زور څوک سیاست کوي. تېره ورځ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې پیپلز امن کمیټۍ په یو دفتر هم د لاسي بم حمله شوې وه چې پکې پنځه کسان ژوبل شوي وو. یاد دې وي چې کراچۍ ښار کې دا خوډپ پیښې د تېرې څه د پاسه یوې هفتې راهسې په مسلسله توګه روانې دي چې پکې تر اوسه د سیاسي ګوندونو د غړو سربیره ګڼ شمېر ولسي خلک هم په نښه شوي دي. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
قدر من اوریدونکو، څنګه چې مو ریپورت کې واوریدل، اتحادی ګوندونو متحده قومي موومنت او پاکستان پیپلز پارټۍ په ښار کې د بدامنۍ ذمواري په یو بل اچولې ده. دغلته کې درې سیاسي غټ ګوندونه دي په کراچۍ ښار کې: متحده قومي موومنت، پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ. مشال ریډیو سره د سینسوبې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر رانا ګل افریدی زمونږ د خبريال ظفر کریمی سره خبرې کړې دي. نو ماوړې په کراچۍ کې د نارامۍ په اړه وایي:
موږ په حکومت کې شامل یو. په حکومت کې زمونږ د لا انفورسمنت ادارې چې کومې دي، چې کومې مقصد دا دي قوانین ناپېږي یا په قانون باندې عمل درآمد کړي، دا غي سره زمونږ تعلق نشته. موږ په کراچۍ کې که په حکومت کې په سند کې شامل یو، یو وړه غونډه حصه ده زمونږ پاره کې. یو منسٹر دی چې هغه همیشه د خپلې پارټۍ موقع پلته پیش کړی دی، لیکن خبره دا ده چې کم ذمہ وار کسان دي. وزیر داخله دی یا د لا انفورسمنت ادارې دي، نه خو زمونږ نه دي. په دې وجه موږ بار بار دا خبره کوو چې ذوالفقار مرزا اختیار نه بعد چې کله موږ دې ته اختیارات ورکړو او د یو څو ټارګټ کلر ونیولو، نو د هغې د اډورټایزمنټ کم ضرورت ہو بدے کراچی کم دا 24 یا 60 ٹیل ٹارگٹ کیلر او گدا رشتیا اون درو سب ردا نو ٹارگٹ کیلنگ ولینا بل جی شروع دے
نو تا سو بہ حیثیت یو پولیٹیکل ورکر سنگ حل تا سو تا سو سنگ وای چ کراچی کے بسنگ من راشی
نو من دا او چ کراچی کے بے خلاص فرا دے تولو پاٹھو تا سٹیک ہولڈر دی کراچی کی بھی لکے نست پکڑ دی دیوبل حقوق تست پکڑ دی چیز زمین درمیان دا اختلاف پاتی نشی چی دیوبل حقوق صحیح طریقے سرا انسانی سیاسی او حقوق منتس نو بیا بد آگے نہ بعد زما پخیل سر چیز زمین دے اختلافات اور ندریم قوت پہ خبر مقصد حکومت سیاسی جماعت باندھے الزام لگوم ددی ذمہ وار چیز حکومت دے حکومت ذمہ واری ذمہ واری
دا او د سینسوبې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر رڼا ګل افریدی چې د مشال ریډیو سره یې په کراچۍ کې د روانې نارامۍ په اړه خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، څنګه چې وړاندې مو ریپورت کې اوریدلی وو چې متحده قومي موومنت او پاکستان پیپلز پارټۍ په ښار کې د روانې نارامۍ په اړه په یو بل باندې تورونه لګوي، نو مشال ریډیو په د متحده قومي موومنت د یو غړي فیصل سبسواری سره په دې اړه خبرې کړې دي. د نوموړي نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د روانو حالاتو په اړه پوښتلي.
جناب ایم کیو ایم نے جو یہ جرائم پیشہ گروہوں اور ان کے سیاسی سرپرستی کے خلاف آواز بلند کی،
ایم کیو ایم دی مجرمانو او ددی د سیاسی مشرانو په ضد آواز پورته کړی دی او د دې پر رد عمل کې د دې شپږ سیاسي کارکونان وژل شول. نو د دې نه دا ښکاري چې کراچۍ ښار او د دې اوسیدونکي يرغمل کول غواړي چې دا شان د دې خلاف څوک आवाज اوچت نکړي. نو ځکه په کراچۍ کې دا دومره وینه توی شوه او کدا اون درولې شوه نو خلک به په دې مجبور شي چې دا یقینو کې چې حکومت او نور قانون نافذ کولو والا ادارې په دې کې پاتې راغلي دي او په دې به مجبور شي چې احتجاج شروع کړي او که حکومت د دې پر ضد ګامونه پورته نه کړل نو خلک به قانون په خپل لاس کې واخلي.
دا و د متحده قامی مومنت غړی فیضل سبزواری چې په کراچۍ کې د رواني ناارامۍ په اړه د خپل سیاسي ګوند متحده قامی مومنت د ریز وړاندې ک قدرمن اوریدونکو په کراچۍ کې په صوبه کې او په مرکز کې لوی حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي هم یو نظر لري. مشال ریډیو د دغه پارټي د پاکستان پیپلز پارټي د یو غړي تاج حیدر سره خبرې کړې دي. نوموړی داسې وایي،
دیکھیے یہ باقاعدہ مسلح کیا گیا ہے لوگوں کو برسوں سے
دا جنگ یہ کلون راہی سے پرخلگو مسلط کڑے دی دا دنن روز جھگڑا نہ دا پر دی باندھی پا گڈ خبری کول پکار دی ټول سیاسي ګوندونو ته ناست پکار ده چې پر دې خبري وکي او حل راو باسي. په دې کې به مشته د حکومتي مشينري هم ډیر ضرورت وي او چې کله ټول پر دې کار پیل کړي نو یوازې البا د دې مسلې حل راوځي.
دا و د پاکستان پیپلز پارټي غړی تاج حیدر چې په کراچۍ کې د روانو حالاتو او ناارامۍ په اړه یې د خپلې پارټي دریس تاسو واوریدل.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
قدر من اوریدونکو، اوس ورزو خیبر پختونخوا ته په ډیر اسماعیل خان کې دوه ځان مرګي برید کوونکي چې په موټر سایکل سوارو د خپلو بارودی موادو د چاودې دوله عمله دواړه وجل شوې دي. په دې اړه د سیمینه د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود نورحال راکوي.
د ډرس ملخانه د کوتب لوی دیز لوري ته د 2.8 کیلومتر په فاصله د کډی شموځي په سیمه ګوډوالی کې په موټر سایکل سوار دوا ځنی مرګا کاسون اغا وخت مړه او بدنونه یو ټوکړې ټوکړې شول. چکلا د دوی سره موجود ځنی مرګا جو کټونه دوی ته په خپل ور وچاو د دل پمړه شوی ځنی مرګا کاسون شه یو تن د عبدل قدیم زوی د محمد رمضان اوسې دونکو د اف ار کوی برا په نوم په ژوندل شوای دی او د دویم تن په ژوند ګلیلیا شوی ندا د دواړه مړیو ټوکړې ټوکړې بدنونه ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ډیر اسماعیل خان تر سوالی شوی دی. د مشال ریډیو پر رابطه د فرنټیر ریزرو پولیس سپرنټنډنټ اسف جان خان مروت د پیشه پخلای وکړلې او زیاته یې کړه.
دوه کسانو خودکش هغه سره بارودی مواد و ځانو سره تړلې په یو هونډا موټر سایکل باندې او دهشتګردی ته اراده یې نه معلوم طرف ته روانو چې دوه د ګډوالی شار سره د جلت خان نامي شخص کور سره نږدې ورسېدل. نو البته دا دواړه خپل دوست رقم بارودی مواد او غزان سره خپل ټکرا وسله دوی دواړه وړه وسله. نو البته بیا موقع باندې پولیس لاړو تفتیش وسو او دوی را دې خطرناک وي.
د پولیس د دې چارواکي د وینا په مطابق د پېښه په ځای شو یو لاسي بم، دوا دیرش بور پیستولونه، یو شناختی کارت او دوا موبایل فونونه سره د سیمونو موندلې شوې دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري با سباله د پارلیمان غړي غونډه ته وینا کوي. د پارلیمان ته د نوموړي سلورم وینا ده. دا چې د صدر دغه وینا سمره مهمه ده او په دې اړه مخالف ډلې سمره فشار جوړولې شي. او رود اسلام آباد نه د عالمجیب خان په دې ریپورت کې
د آصف زرداري د صدارت چوکۍ سنبالولو وروسته ګډ پارلیمان ته دا سلورمه وینا ده، کوم چې د هغه لپاره یو اعزاز هم ګڼل کیږي ځکه چې تیر صدر ریټایر جنرال پرویز مشرف په خپل 9 کاله حکومت کې یو ځل پارلیمان ته وینا کړې وه. دغه شان پخوانی صدر سردار فاروق لغاری هم ګډ پارلیمان ته د وینا په وخت بیا بیا د مخالف ډلو د فشار سره مخ شوی وو او په خاص توګه د هغه دا یو وینا خو د ذکر وړ ده کله چې د مسلم لیگ نون غړي تهمینه دولتانه د فاروق لغاری په لور د احتجاج په توګه بنگڑی ور وشتی وو. بلخوار تیر درې کال وراسي صدر آصف زرداری بغیر د سفشاره پارلیمان ته په وینا کولو کې بریالي شوې دي. ولی سخت کال په ملک روان سیاسي اړې غړې او د مخالف ډلو په حکومت د یو شمیر تورونو لګولو وروسته چې پکې درې منډېوس خوشي کېدل، ډرون حمله، گرانی او زیاتې ټکسونه لګول په سر دي. په لومبي ځل د صدر راتلونکو وینا په وخت پارلیمان کې د الغاو تلغاو امکان څرګندېږي. د لړکی تر دې دمه مسلم لیگ کاپ دا اعلان هم کړی دی چې دوی به د صدر د وینا په وخت د پارلمان د غونډې څخه بایکاټ کوي او مولانا فضل الرحمن ډله هم دا هڅې کوي چې نورې مخالف ډلې د سلوي احتجاج لپاره تیار کړي. ولې یو بله مهمه مخالف ډله مسلم لیگ نن به په دې اړه حتمی فیصله سبا لکوي. د مخالف ډلو دغه ممکنه بایکاټ یا احتجاج نه وړاندې د قانون مرکزی وزیر بابر اوان دوی ته خبرداری هم ورکړی دی چې داسې ګامونه پورته نه کړي چې د پاکستان سیاست یو بار بیا د شل کال وړاندې سیاست پرنګه د زوال ښکار شي. لکه چې وایي،
سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ سیاسی جماعت کوئی بھی 1990 والا طریقہ نہیں دور
زدہ یقین لرم چې یو سیاسی جماعت هم نه غوړي چې د کال 1993 سیاست بیا خپل کړي. او دا هیله لرم چې د صدر اسف علي زرداری لخوا پارلیمان ته وینا به ډیر په ښه ډول سرته ورسي. بل دا چې احتجاج کول د هر چا آئینی حق دی، خو ولې پکار دا ده چې په دې احتجاجونو کې د قانون لار خپله کړی شي او پارلیماني روایاتو خیال وساتل شي او دا چې د دې نه هیڅ چاته زیان ونه رسي.
د صدر اسف زرداری له طرفه پارلیمان ته دا رستنی وینا څومره مهمه ده او مخالف ډلې تر څومره حد پورې د دې د ناکامولو هڅې کول لشی. په دې حق لا سینیئر خبریال جاوید اقبال په جواب کې وایي،
په دې کې هیڅ شک نشته چې صدر آصف علي زرداری یو منتخب صدر دی او آئینی لحاظ سره دا غیر حیثیت ډیر مسلم دی. دینا ابیلا چې په هغه باندې د کرپشن الزامات دي، په دې کې اوس عامه خبره ده چې صدر آصف علي زرداری چې دې کال پارلمنت ته خطاب کوي دا غیر تر مخه چې کوم چیلنجونه دي هغه ډیر زیات دي. یو ټول اهم چیلنج دا دی چې دا وخت کې د پاکستان معیشت بالکل تباهال دی. ټول ایجنسۍ چې دي یا بین الاقوامي مالیاتي ادارې دي هغه د پاکستان په حکومت باندې ٹرسٹ نه لګي، د ٹرسٹ ڈیفیسٹ دی، د اعتماد کمی ده. یو خو د زرداری لپاره دا به ډېره ضروري چې په دې تقریر کې چې کوم نقصان شوی دی هغه ایمیج هغه څنګه جوړوي. دویمه خبره ده چې په دې حالاتو کې چې ظاهره ده سیاسي چیلنجز هم هغه ته تر مخامخ دي، مسلم لیگ نن هم موجود دی، هغې سره سره د متحده قومي موومنټ هم شدید اعتراضات دي او تحفظات دي. نو زما په خیال دا تقریر د هغه لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی.
د ایوانی صدر نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه به آصف زرداری خپل وینا کې د راتلونکو وخت لپاره د حکومت په ایجنډا خبرې اترې کوي. بلخوا د حکومت له طرفه د پارلمان د غونډه کې د ګلګت بلتستان او سلور واړه صوبو وزیر اعلیګان، گورنران، د پاکستان ځواکونو مشران، مشر جج افتخار محمد چودري، میانواز شریف، منور حسن او محمود خان اچکزی ته هم د پارلمان د غونډه کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې ده. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس یو نړیوال رپورټ. د یورپی او امریکایي ځواکونو لخوا په لیبیا کې د کرنل قذافي د پلویانو پر ضد هوایي بریدونه دوام لري. د لیبیا د سرکاري رپورټونو تر مخه په دغه بریدونو کې تر اوسه 45 کسان وژل شوي دي. نور حال د اسرار الله محمد په دې رپورټ کې اورو چې د کرنل قذافي د ملاتړ کوونکو یوې میرمنې په غږ شروع کیږي.
What happened, it doesn't affect us because we are strong enough.
چې سه هم وشو مونږ نشي اغیزمن کولې، ځکه چې مونږ ډیر مضبوط یو او مونږ په خپل مشرانو فخر کوو او مونږ په خپل ځان هم فخر کوو.
Leader, and we proud as well by ourselves.
دا اواز د لیبیا په سرخار ترابلس کې د مومر قذافي د ملاتړ کوونکو وو. ولې نړیواله میډیا وایي چې دا د لیبیا د اولس نمائندګي نه کوي؟ د مغربي اتحادي ځواکونو لخوا په دویم شپه هم د لیبیا د اولس خوندي کولو لپاره د دغه هیواد د حکومت پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. د لیبیا چارواکي وایي چې په سرخار ترابلس کې د بمباری پر مهال د اولس مشر مومر قذافي کور هم په نخښه کړی شوی. بلخوا د امریکا چارواکو ویلي دي چې کرنل قذافي د اتحادي ځواکونو په هدف نه دی او دوی یوازې د کرنل قذافي پوز او دفاعي نظام کمزورې کول غواړي. د امریکا د سمندري ځواکونو مرستيال مشر ویلیام ګوټنی ویلي،
د لیبیا لخوا هیڅ نوی هوایی بمباری مخې ته نه دراغلی او موږ چې د هغوی کوم دفاعي نظام په نخښه کړی و نو د هغې لخوا رډار ته هیڅ سیګنلې نه دي راغلي او د لیبیا لخوا د هوا د سارنې رډارونو کې ډیر زیات کموالی راغلی.
د لیبیا حکومتي چارواکو لمخه تر دې دمه د مغربي اتحادي ځواکونو لخوا په بمباری کې 45 کسان وژل شوی دي. امریکا او فرانس ویلي چې قطر هم د لیبیایي حکومت مخالفه پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته او د قطر جازونه اټلی ته رسیدلي د چرتنه چې په لیبیا کاروایی کوي. بلخوا د عرب لیګ سیکرټری جنرال عمر موسی ویلي دي چې د اتحادي ځواکونو لخوا په لیبیا بریدونه د نو فلای زون یا د نو الوت سیمې د قیام نه زیاتې شوې دي. دا چې څوک د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي،
یو پوښتنه په دې وروستیو سلیر شو ګڼټو کې په ډاګه کیږي چې څوک د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي. په دې اړه د وړاندې نه جوړې خبرې نه دي شوې، خو زه به دا وایم، خلک که هر څه وایي خو زه به دا وایم چې ولسمشر کومه پریکړه کړې وه هغې ته متفقه ملاتړ ترلاسه دی. همداراز د امریکا دفاع اداره پینټاګان وایي چې تر څلو زیات میزایل د مومر قذافي په ځمکني او دفاعي نظام باندې داخل شوي دي. بلخوا د لیبیا د پوز ویان ویلی دی
والتزامها بقراري مجلس الامن رقمي
د لیبیا وسلوال زواک ټولو پوزي یونټو ته ویلی دی چې د نن ماخام د نه بجونه زر تر زر د دزبندي یقیني کړی.
الواحد والعشرون اي بمعنى الساعه التاسعه من هذا المساء.
اتحادي زواکونو د ملګرو ملتونو د قرارداد پرانا کې لیبیا د نه الوت سیما ګرځولو لپاره او د لیبیا اولس د خوندې کولو لپاره د تیر خالي ورځې رئیس پوځي عملیات شروع کړي دي، ولې تر دې دمره د خبرې پخلی نه دی شوی چې څوک د پوځي عملیاتو مشري کوي.
د اسرار عالم رپورت مو واورېده. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. راځي چې د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونو لنډیز واورو.
د کوټه پکان کې تر 14 ورسته د وجل شوې شمیر څلور وشت رسیدلی. د پاکستان او افغانستان په ځونو سیمو کې زلزلہ راغلی ده. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ولس کسان وژل شوی. افغان ولسمشر کې د شیننده ولایتونو او خارونو نمونه اعلان کاندي چې د امریت چارې بای افغان ملي اردو ته سپارل کیږي. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د صوبایي اسمبلی پر څوکۍ د رائے چونې بهیر پای ته رسیدلی. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي هیله مند دی چې خدای به هغو کسانو ته سزا ورکاندي چې له خپلو خلکو سره دښمنی کوي. او رویټرز خبری ایجنس وای د بحرین حکومت د ایران سفیر لخپل هیوادا وستل دی.
دا پامیر ساحل چې تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل، اوس ورزو د خبرونه نور ریپورتونه ته. د نیویارک ټایمز په یو مقاله کې مایکل سلیکمن لیکي په بحرین کې روانه نارامي او جګړه د مهال د پردیشا تازنی قوتونه پر مخ بیایي. په دې ورستیو کې د بحرین بادشا د خپلې واکمنۍ پر ضد د مظاهره چیانو خلاف د تشدد او طاقت استعمال کړي چې پکې د سعودي عرب ځواکونو هم برخه اخیستې. د دې مقالې مهم ټکي به واورئ د یوې لنډې دمې ورسته.
د نیویارک ټایمز په دغه مقاله کې مایکل سلیکمن لیکي د میډل ایست یا منځني ختیځ حالات په داسې لور روان دي چې په کې به د امریکا تګلارې هم د بدلون ښکار کیږي، ځکه چې په بحرین کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په سیمه کې د ډیر اثر رسوخ ترلاسه کولو لپاره د پردی شاته جګړه شروع ده. او په داسې حال کې به امریکا د جمهوریت د ملاتړ ترڅنګ خپلې ګټې هم په پام کې نیسي. بلخواس لیکمن وای سعودي عرب فکر کوي دا مظاهره چان چې پکې زیاتره شیاګان دي کبریالی شي، نو په سیمه کې به د ایران اثر زیات شي. په 1909 او یایم کال کې د ایرانی انقلاب نه راپدې خو د دواړو هیوادونو اړیکې زیاتره د کړکیچ ښکار پاتې شوې دي، ځکه چې په سعودي عرب کې د محافظه کار سنی خاندان حکومت دی او په ایران کې د سخت دریزه شیا ګوندونو. داراز د عراق سره د جګړې پر مهال د ایران خلاف د سعودي عرب ترپګنی او په لبنان کې د حزب الله ډلې سره د ایران ملاتړ هم ښکارا خبرې دي. سلیکمن په قاهره کې د سیمایزو چارو د مطالعاتي مرکز د مشر مصطفی اللباد د خلی لیکي ک په بحرین کې حکومت مخالفه ګوندونه بریالي شي نو دا د ایران په ګټه ده، او ځکه سعودي عرب غواړي چې د سنی حکومت ملاتړ وکړي. سلیکمن وای امریکا په بحرین کې یو سمندري اډه لري، نو که څه هم وای چې د جمهوریت غوښتونکو مظاهره چانو مرسته کوي، خو په دې لړ کې لا تر دې دمه د کومې واضحه تګلارې اعلان نه دی کړی. او داسې ویره هم څرګندېږي چې که د مظاهرچیانو پر ضد د بحرین د حکومت لخوا د طاقت استعمال کیږي او امریکا په خاموشه پاتې شي، نو دغه خلک به د امریکا هم خلاف شي. سلیکمن د خلیجی چارو د یو کارپوه لخوا لیکي په بحرین کې د مظاهرچیانو پر ضد د حکومتي تشدد استعمال ډیر خطرناک دی، او پکې د خبرې ته پام نه دی شوی. کدا ناکام شي نو څوک به د بحرین ستونزه هواروي؟ کار خبره ده چې دا کار به هم بیا امریکا ته ورپغاړوي. سلیکمن وای کسه هم تر دې دمه په بحرین کې د ایران لخوا کوم ښکاره مداخلت نه ده شوی، خو ښکاری داسې چې دا مظاهره چې پکې زیاتره شیاګان دي که بریا تر لاسه کړي، نو دا هیواد به د سعودي په مقابله کې ډیر د ایران د فکری اغیز لاندې وي.
سلیکمن په سٹینفورد یونیورسٹی کې د ایران د چارو د مشر عباس میلانی د خولې وایي که څه هم ایرانی رژیم ډیر وجون کې دی، خو په داسې حال کې د بحرین د باچا د امریت خلاف که د مظاهره چیانو مرسته وکړي نو په سیمه کې به ډیر جمهوري نوم ترلاسه کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچرډ هالبروک د مرګ نه لږه موده وړاندې ویلي وو چې د افغانستان طالبانو ته د خلیجي هیوادونو نه مالی مرستې ملاویږي. نو د لیکوال په وینا د تیلو د اړتیا ترڅنګ په دې لړ کې هم دا سیمه د امریکا ډېره پاملرنه غواړي، او که لنډمهاله ګټو لپاره امریکا دغلته ځینې ګامونه اخلي نو دا به په دې سیمه کې د امریکا اوږدمهاله تګلارې ډېرې زیانمنې کړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
یوې غیر سرکاري ادارې کیمپ او قائد اعظم یونیورسټۍ د جرمني د حکومت په مرسته په قبایلي سیمو کې د امن، حکومتي واکمنۍ او د پرمختګ د کارونو په لړ کې یو دستوره کړې ده. د دې دستورې حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل راکوي.
سرخار اسلام آباد کې نن یو غیر سرکاري ادارې کیمپ او قائد اعظم یونیورسٹی د جرمنی حکومت په مرسته سره په فاټا کې کلارې حکومت عملداری او ترقیاتی کارونو په اړه یو دستور وکړه چې پکې د قائد اعظم یونیورسٹی وایس چانسلر، طالب علمانو، د کیمپ او د جرمنی سفارتخانه غړو په شمول نورو خلکو هم ګډون کړی وو. د دستوري په شروع کې د قائد اعظم یونیورسٹی وایس چانسلر معصوم یاسین زئی ویل چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم او د ترقیاتی کارونو بغیر امن نشی راتلے. ہی زیادہ کڑا
قائد اعظم یونیورسٹی ان کلابریشن ود کیمپ ہیز ٹیکن دس ایشو ویری
قائد اعظم یونیورسٹی د کیمپ سرا پگڑا دا معاملہ ڈیرا سنجیدگی سرا خستے دا منگ دو ایوی ہفتے را سے پ قبائلی سیمو کے د ترقیاتی کارونو او امن بحالی پ حقلا دستوری کو پ قبائلی سیمو کے بغیر د ترقیاتی کارونو او تعلیم نا امن را وستل ناممکن دی. منگ پ قائد اعظم یونیورسٹی کے د قبائلی طالب علمانو کوٹا ہم زیادہ کڑے دا او خپل پونتون کې هم موږ په هغه ټول ستونزو باندې خبرې اترې کوو کوم چې قبایلی خلکو ته رامخته دي. زه ستاسو د ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې نن تاسو په ګډه د قبایلی اولس حقونو لپاره اواز اوچتولو لا یو ځای شوي.
د کیمپ اداري چیف ایگزیکټیو آفیسر نوید شنواری مشال ریډیو ته وویل چې د دې دستوري مقصد قبایلی خلکو ته ټولنی، سیاسي او معاشي حقوق ورکول او په لړ کې چې کوم ستونزې مخته دي دا غي حل راوباسل دي.
هغه ایشوز باندې خبرې کول دي چې کوم سرا د فاټا خلک هغه ته پیښې چې کوم دي هغه ماده نن ډیسکشن دي، او د دې آوټکم چې دی یو رپورت دی چې کوم به موږ شیر کوو. په دې کې ډیفینیټلی زموږ چې کوم ایکسپرټس دي هغه به په دې ډیفرنٹ ایشوز باندې خبره کوي، او بیا به اخر کې د دې ریکمنډیشنز ډیفینیټلی هغه به هیلپ کوي د پالیسی میکرز یا هغه فردر سټپس اخلي. آیا فاټا مین سټریم کوي په مین پالیټکس کې راولي یا هغه کې سر ډیولپمنټ ایشوز چې کوم دي د هغه مخنیوي کول یا نور دا سی غنو دا یو اوورال موږ کور کول لګیو د فاټا کې دنه چې سمرم بسلی پاغي یو ډیبیټ جنریټ کول لګیو.
د دستوري په وخت موجود د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک اورګزې مشال ریډیو ته وویل
دا سی سیمینار چې کوم دی هغه خو زه دا وایم چې دا د قبایلی خلکو د لپاره ډیر ضروری دی، ولې دینه چې کوم دی اویرنس خلکو کې راځي او ګراس روټ لیول باندې چې کوم چینج غواړو، سیاسي چینج غواړو، سوشل چینج غواړو، زه وایم هغه د لپاره دا یو بیس پرووایډ کوي. او زه هو باسیت چیرمن متحدہ قبائل پارٹی دا وایم چې بھائی اوس مونږه یو چینج پکار دے مونږ لا او مونږه دروش پہ تو کالو نتی ارو کې برته یو زو ایم چې نور مونږ تیارو کې نشو پته کې او چې کم د ترقیاتی کم کرونه دینو اغه صرف په کاغذونو کې د نوی دام زو ریکوست کوم صرف د پریزنټیشنز پر نوی وی نو پکار دے چې هغه پریکټیکلی هم اغه قبائلی خلکو ته دغه سو فائدې اورسی چې بھائی الټا ټولو نه ضروری چې کم یو شاید هغه پیس دے او پیس سره سره چې کم د ډیولپمنټ ډیر ضروری دی، ولی چې مونږه هغه خلک چې سو پر ډیولپ نکو هغه خلک مونږ سو پر ایجوکیټ نکو هغه ته بیسیک کم ہیومن رائٹس یا غور نکو نو زدا وایم چې هغه پوری زم په قبایلی سیمو کې چینج نشی راتل.
حبیب اور اکثر زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې د حکومت عملدارې ترقیاتی کارونو او امن راوستلو لپاره داسې قسمه دستوري کول پکار دی. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
قائد
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري دا وخت تاسو د خبرونو اخیره غړی ته غواګی په ټانک کې نن د صبح سملی د خالی شوی چوکۍ لپاره ټاکنی تر سره شوې. دا چوکۍ د ګلستان بیټنی د مړینې وروسته خالی شوې و. نن مازیګر 15 بجو پورې خلکو عدد ټاکنو لپاره خپل رای واچولې. تازه حال لپاره د سیلاب مسعود د ریپورت ورو
د پښتونخوا ویلی ضلع ټانک شه د صوبایي اسمبلی نشي سپی کې یو کم اویا پسلور کم سل پولینګ سټېشنونو کې د غیزا اتبا جنا انتخابي عمل روان دي کې جی چکمبا د مزګر پنځه بجو پورې روان وی. دا نشي چې د جمعیت العلماء اسلام یو غړی ګلستان بیٹنی د مرګ نه بعد لاس میاشتې مخښه خلی شوای وو. باندې زمینی انتخابات د پاره درې ځله نوې نوې نیټه وټاکلې شوې خو په سیمه کې د ناکرارې او نلیدلې خطرول مخه دا انتخابات بیا بیا وزندل پسلورم زل دا انتخابی عمل چنن لگیا شد. دسی میں اوٹرانو تر اوسا پورے آغا دلچسپی پکش جواتا نکڑا چه دا کومے گمان کے دلو دے ٹانگ شار یو سے دن کا احسان اللہ بیٹانائی ویائی
ابا مطلب اوڑ لڑو شکر وہ لگا والے آزا لگا یو یو پولنگ بوت سے با آٹھ آٹھ ووٹنا حال گوا چھو بولیو دا خاص حال کو دلچسپی نستا پشے پولنگ آن سار زاسل آغا دی سارا لوگ دی
دے ٹانگ دا غا انتخابی علکا چھ پسی مکش دا نکارا رائے اونا دلیو خطرو په وجه زیاته اساسه ګرځولې شوې وا کشتر اوسه پر انتخابی عمل په قراره روان دی. البته د ټانګ شارنا د ورچنې د تجوړي په کلی کې د دوو سیاسي ګوندونو د وټرانو په منځ کې شاخه شولانګا ورشوا چې په نتیجه کې یو لاس کسون زخمیون شول چې کوم ډیسټریکټ هسپتال ټانګ ته رسولي شوې دي. په دا زخمیون شه شامل یو تن مامور خان د شاخه شولانګې په براکش په دا رنگ وژغېد
خپل زخمی دا جیلا پرون دو مشتره غلی و دا دی ملا پرتای و دا ارتو ویل چه زنانا باز پا پولینگ تا نراوله و به ما ارتو نمالواله ویل چه باز زنانا پا بندی دا به ما ارتو ویل چه تا پا بندی پا لگای بیا دا تا چه کما دا دا تا پاکستان چه دیر سوزی تای ورطا چه ولو حاکی دا دو خو ویل چه که حاکی دا مشتا جور چه بزیتی سوزی نباسو سارا ما ارتو چه مش خوی باسو تی ما باسا وی چه بخو بتاسو مش سبا معاملائی بارال دونن معاملہ وکڑا
مشال ریجو چه اسیسٹنٹ الیکشن کمیشنر غلام اسرار سارا رابطہ وکڑا اغو ویل چې انتخابی عمل جاری دی او د سغاټه پېښه اطلاع نشته.
پولینګ شروع دی د 8 بجې نه تر 5 بجې پورې بوي او دا ډېر ښه طریقې سره روان دی. اوس پورې موږ تاسو ته انفارمیشن دی ملاو ډېر خلک راځي وټونه اچوي زمونږ عمله رسېدلې ده. یو دوه ځایونو کې داسې معمولي معمولي هغه وشوې خو هغه بیا هم پولینګ جاري دی. سیکورټي معاملات ډېر ښه روان دي. پولیس او ډسټرکټ ایډمنسټریشن پورا پورا تعاون موږ ته حاصل دی.
یاد دی وی چې په دا انتخابی عمل کې ټول 24 امیدوار په میدان کې دی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
خیبر پښتونخوا چې زیاتره اوسیدونکي د غریبۍ د کرخنه هم لاندې ژوند کوي په صوبایي اسمبلی کې د دې اولس نمائندگان ډېر شتمنۍ لري. د صوبایي اسمبلی غړو د قامی الیکشن کمیشن سره د خپلو اساسو یا شتمنو چې کومې ګوښوارې جمع کړې دي د هغې په اړه باندې یو تفصیل ریپورت اورو. زمونږ خبریال د پیښور نه خالد خان خیشګي وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له طرفه په الیکشن کمیشن دفتر کې خپل مالی حیثیت او جایداد په حق له جمع شوي ګوشوارو تک وکتی شي نو د دې غریبې صوبې زیاتر د اسمبلی غړي کروڑپتیان دي او هم د دغې معلوماتو د رڼا لاندې د دیر نه د پاکستان پیپل پارټۍ په ټیکټ منتخب شوي نوابزاده محمود زیب خان څوک چې د معدنیاتو او هنري تعلیم وزیر هم دی د ټولو نه زیات مالدار دي او د گزلینا مفتی سید جانان په اسمبلی کې د ټولو نغریب ایم پی اے دی. د الیکشن کمیشن دفتر کې د خپل او خپل کور والا منکولا او غیر منکولا جائیداد خودل پرانا کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سلو نه زیات داسې غړي دي چې هغه کروڑپتیان بلکې ځنې هوبه کې عرب پتیان دي. د مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام دوه غړو نه علاوه په صوبایي اسمبلی کې اقلیتي ممبران او درې خزینه غړو په دغه ګوشوار روکی لیکلی دی چې د دوی خو نه کور شته نه گاډی او نه ور سره په بینک کې نقد پیسې شته. دا چې په آئینی او قانوني توګه د پارلیمنت او صوبایي اسمبلی هر غړی به خپل جایداد او مالی حیثیت هر کال د یو فارم ډکولو په شکل کې الیکشن کمیشن ته ښایي. په پیښور کې د الیکشن کمیشن یو چارواکی خوشحال زاده مشال ریډیو ته وایي
Section 42, 42A of the Electoral Act 1976.
سره چې کوم انډر دغره کنه هغه چې ایوري ممبر شل ان ا فارم پرسکرایب 30 سپتمبر د هر کال چې وی کنه ای پر بدی خپل یو سټیټمنټ اف اسټ لایبیلټی د دوی د بچو د وای فای ریکوایرمنټ دی کنه بیا د 15 ډے اف اکتوبر پورې چې وی کنه نو دا چې دی کنه نو د دې نوټیفای کیږي نه کوم کسانو نه ورکړي کنه د 15 اکتوبر پورې دا کسانو نمونه کمیشن نه دغه کیره دی کسانو نه راکړي لګا
د غوشوارو پرانا کې صوبایي وزیر محمود زیب خان د اونیم اربا روپو ذاتی مالک تے او شریک اساسی ہے سلور اربا او شپیت کروڑ روپے جوڑی گی دغشان دا کوستان نا پا آزاد حیثیت منتخب شوی مولوی عبیداللہ خوشا دا دری اربا او شل کروڑ روپو مالک تے پخوانی صوبائی وزیر حافظ اختر علی چاچے خپل اساسی پنزل لسلاک روپو کور یو آلٹو موٹر و تو لیزر او سکم یو لاک نقدی خودلی دا وای چې په شری او قانوني توګه مال جوړول سبد خبره نه ده خو پکار ده چې غریب اولس هغه خلک کامیاب کړي چې بیا یې په اسمبلی کې आवाज اوچتوي
بهتر هو دا ده چې لکه یو سړی چې د چا ترجمان وي یا د چا نماینده وي نو دا حقیقت دی چې لکه داسې یو عربپتی سړی ته د غریبانو خلکو د هغه مسایلو یا د هغې د مشکلاتو پوره لکه احساس نه شي کېدی ځکه چې په دې وجه نه پکار دي چې کم از کم عوام چې کم د هغې اکثریت دی چې هغه غریب طبقه ده د هغې د خپل یو نماینده منتخب کړي چې هغه د هغې د مسئلې مسایل د هغې د حل لپاره چې کم دی کوشان وي
خو د پاکستان پیپل پارټۍ شیرپو ګوند غړي اسرار الله خان ګنډاپور وایي چې ځینې قوتونه دغه شان خبرې اوچتولو په سبب د اسمبلی د غړو استحقاق مجروح کوي ځکه چې د دې په وجه هغوی ته او د هغوی خپلوانو ته خطره جوړېدی شي
زه یې دا ګرم چې دا په کوم حساب کې کدي که نه اکثره چې ستا مویبل او ایمویبل پراپرټي دا دواړو یو خپل حیثیت دی او دا اکثره که د چا دي دا جایدادونه دي او جایداد خو دي داسې دي چې د چا په جایدادو به قبضې وي څه وي څه واته کم د لاین دادر سچویشن دی لکه تور خو داسې هم نه دي چې هره چرته زاړه پولیټیکل فیملی دي فرسٹ ټایم به الیکشن وي د چا به کور صحیح وي یا به نه وي نو که دا یې ورته په نښه شي چې دا سره خو دا دومره جایداد دی یاره دا ښه پارټي ده که په دې باندې لاس ورکړي نو دې نه به خطا ته څه میلاو کوم
د ویلو وړ ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو سل او څلیرویشت غړو کې زیات تر سرمایه دار جاګیردار او کارخانه دار دي خو ډېر کم پکې خپل اصلي مالي حیثیت او جایداد ښایي ځکه چې دوی خپل ځان د مالیې یا ټیکس نه بچ ساتي خو د ملکن ډویژن او د کوهستان د څه قسمه مالیې یا ټیکس نه ورکولو په سبب د دغې سیمو د اسمبلی غړي په ګوشوارو کې خپلې اساسي زیاتې ښایي خالد خان مشال ریډیو پېښور
نن ټوله نړۍ کې د پاکو اوبو د اهمیت نړیواله ورځ مانځل کیږي خو د خیبر پښتونخوا زیاتره سیلاب ځپلې سیمو کې اوس هم خلکو ته د سکلو پاکې اوبه نه میلاویږي او د څښاک اوبو سکلو له امله د یو شمېر ناروغیو سره مخامخ دي په دې اړه د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان مو په نور خال خبروي
یو خواکه د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې نن د اوبو نړیواله ورځ مانځل کیږي نو بلخوا د خیبر پښتونخوا زیاتره سیلاب ځپلې سیمو کې ولسته د سکلو صفا اوبه نه میلاویږي چې د وجه زیاتره خلک د هیزې د قیدس چپو او د زیړی شان بیمارو سره مخ دي ولې بعضې غیر سرکاري تنظیمونه په دې ډر کې صفا اوبه هم خلکو ته ورکوي ولې دغه متاثرین وایي چې د غیر سرکاري تنظیمونو لخوا اوبه ټولو خلکو ته نه رسي په دې حقله باندې یو متاثر کس مشال ډیډو ته صدا رنگ وی
زما نام نعیم جان دلته زم پرې کری کی جدي نو ډیر چات خلک جړی په مرض کې مختلف نور دین علاوه د خېټ ډیر بیماری چې نو سره لګی دي صلیب تنظیمونو ور ادا برا و غوی ټول هم دغه خبره کوله چې دا وبو مې استعمال وي ته زما کې اعلان چې کوم وګوري نه ټول خراب دي قابل استعمال نه دي او هغه استعمال سره ماشومان زنانه دا چې نو ډیر مرزونو کې مبتلا شو عین پس دم غنې استعمال او چې کوم وبو ملاوي کوم دین جوز د طرف نه یا نور داسې خراب
سیلاب ځپلې سیمو کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکلو اوبو خلکو ته ورکوي کوي او بعضې سهار سرکاري تنظیمونه د خرابو اوبو په لیبارټرو کې کتنه هم کوي. په دې حقله باندې سیلاب ځپلو سیمو کې یو غیر سرکاري تنظیم کوم چې خلکو ته د څښلو صفا اوبه ورکوي مشال لیډو ته د خپل کار په حقله باندې وویل.
ما تحسین الله نوم دی. دغه علاقو کې سر ټیسټینګ د اوبو پیښو او په هغې کې دا یو مصدر وته چې دغه علاقې د اوبو د انسان د صحت لپاره خطرناکې وي. نو مونږ په هغې کې د فلټریشن پلانټ لګول شروع کړل چې په هغې کې مونږ فلټریشن پلانټ شپږ عدد لوی لګولي دي. روزانه 6000 خلک یې مستفید کېږي. زمونږ سره دوه غټ ټینکرې وي، د هغې په ذریعه باندې مونږ 36 ټینکې لګولي وي او په هغه 36 مقاماتو کې مونږ دغه دوه ټینکو په ذریعه باندې خلکو ته اوبه رسولي، د پاکې اوبه هغه فلټ ایریا ته رسولي. روزانه سهار او ماښام د هغې نه علاوه چې کوم دي زمونږ 200 پیدل او 200 مختلفو مقاماتو کې به هغې د سهار او د ماښام اوبه د خلکو د خوښې استعمال لپاره رسولي.
په سرکاري کچ په دې اخله باندې څه ګامونه پورته شوي دي؟ نو د چارسدي ضلع د صحت محکمې مشر فضل خالق مشال لیډیو ته صدارنګ وویل.
کله چې سیلاب راغلو نو ټول اوبه ټول کویان، لکه چونکې زمونږ په چارسده کې دا داسې کویان دي چې هغه اوپن ویل دي، ښکاره کویان دي، هغه ټول ډک شو د اوبو نه او ټول پلیوټ شو. نو دا خو چې دوه ګزه وکړنن لاندې اوبه دي او دا اوبه دلته ولاړه وي، دا ګندنو دا کوم بور چې وي نو هغه بور هم په 10-15 فوټ کې بور وي، نو هغه هم ټول پلیوټډ. نو پیور واټر خو د ټول ملک زمونږ مسله ده. پیور واټر زمونږ په ملک اړو میراویږي نه تر اوسه. فلټر پلان به څوک څوک ځانته لګي؟ فلټر پلان لګول څه داسې آسان خبره هم نه ده چې یو ډاکټر دې ورته ده ووایي چې ځانته فلټر پلان ولګوه.
دا د مونږ ول ده چې 28 مارچ په ټوله نړۍ کې د اوبو نړیوالې ورځ په حیث مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او قدر منوریدونکو، نن په افغانستان او د افغانستان ترڅنګ د پاکستان ځینې برخو کې نوروز یا د نوي کال ورځ مانځل کیږي. دا په هنګو کې هم په تیر وختونو کې مانځل کیده، خو اوس د ستونزو له امله نن مانځل کیږي. ډاکټر میانداد بنگش چې د هنګو اوسیدونکو دی، په دې اړه یې د مشال ریډیو د خبريال غلام غوث سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه واورو.
دا نوروز به دمو بچپن نه ډېر دوم دام سره کېده. مو کې د نبی دي کې مذهب خبره څه نه وه، چیا سیک سنی سیک دا ټول، چونکه مو انګو خو اوس ډېر دغا شو، بلکې آؤټسایډرز ډېر راغلي. خو بیسیکلي دا انګو کې دا ملکانان، خانان او شاهدان دا مشهور فیملیز وي. نو دا به مو به جاینټ لیتلو انګونه تقریبا یونیم میل ځای به اوس نن سوال تک کېده کچاریان هم دي. هلته مخامخ یو میدان شاندي، هغهته به نورزه خوان ویلو، نوره هلته کې یو خونه ونه وه. نو هلته کې به شیا سنی خو خود پرېږده انګو، هلته پېښور نه، کابل نه، د افغانستان نه دا خلک به راتلو. نو دلته به بیا انګو والا کوم کوارډ ډی سي به انګو اے سي به دو بم ورکړي، ټول افیشلز به راتلو. به هلته کې ښه تماشه به وي او چرماری به وه او رسکشی به وه او هغه افسرانو به دغه د تازي سپي بي راوستو، نیزبازي به کېدې، یو لوی میله به وه.
ډاکټر میاداد صاحب، بیا وروستو ولې سنیان په دې میله کې د شیعاګانو وروڼو نه بیل شو؟
بیا وروسته ورګدارانو ته بیا خلک ورکې، زه پوهېږم چې هر قسم خلک هغه ورکې. دا شیا سنی خبره شروع کړه. په دې د شیعاګانو به بیا هغه ګډې دی، هغه مو ورته بلبل آیا پښتو کې دا پنګوالې ژبې، هغه کې بیا اکثر د شیعاګانو ورکې پاټ لکه ډېر زغو به علي علي اوازونه کول. نو بیا ورورو دا کوم دغه خلکو هغوی تېره دا خو دو علي نامې خلي او دا خو د شیعګانو دغه دی. نو دې پوهېږي د ماتو کوم مشرانو هغو به دا خبره کولې ته بهش دا نوروز وخت ایران نه نو خبر ابو دا نوروز به کابل کې کېدو او دا انګو وخت کې کابل سره و، افغانستان بچې سره و، بلکې لرې پورې. نو د مو انګو والا د مشران، د مو والا د خانان والا دا به د نورازه ته تلو کابل ته انوایت کولو به بادشاه. نو دو به په اسیانو ماشیانو تلو، بیا دو خپله کې دا هغې تېرا افغانستان کابل ته څه څو. نو بیا دو جینټلي بیا به انګو کې سیلیبریشن کولو او دا به بیا به یوه میاشت مخکې نه به خلکو تیاری کولې، کپړې بوټان سپلای فلانه ډینګه بازارونو کې مټایي میوې میوې دغه. بیا به ته د نوروز کې استعمال تېر شوې، بیا به یو هفته پورې به پکنیکس وو هرې محلې، چا به په هغه شالماس پیر باندې او چا به بل دي او چا به بل دي پکنیک سپاټس کې. نو یو هفته پورې به دا پکنیکونه کېدو کمبائنډ.
د نوروز په اړه د هنګو ډاکټر میانداد خبرې وی چې د زمنګ خبريال غلام غوث سره کړي وی ریپورت کې مو واورې دي. او اوس د کرکټ په اړه یو ریپورت لرو. د کرکټ د نړیوال کپ په سلسله کې اولنې پړاو تر سره شوې چې پکې اته لوبډلې کوارټر فائنل ته رسیدلی. دا چې د کوارټر فائنل لوبې با کلا او د چا چا ترمنځ کیږي او د کرکټ لوبې په هاند راتلونکو لوبو په اړه سوای د هر صدر تازه زمنګ همکار بوریوال کاکړ په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
جیو کھلاڑی واہ واہ
جیو کھلاڑی واہ واہ
اڑے پڑے
گھما کے
آرے پارے
گھما کے
گتی گتم
گھما کے
اڑچن
د کرکټ د لسم نړیوال جام د لومړي پړاو په لړ کې ټولي 220 لوبي تر سره شوې. په دې لوبو کې له ای ګروپ څخه پاکستان، سریلانکا، استرالیا او نیوزیلند کوارټر فائنلونو ته وتلې دي او له بی ګروپ څخه جنوبي افریقا، هند، انګلستان او وستنډیز په دې کې بریالي شوی دي چې کوارټر فائنلونو ته لار پیدا کړي. د لومړي کوارټر فائنل لوبه به د مارچ پر 28 نیټه د پاکستان او وستنډیز ترمنځ تر سره کیږي. په دویم کوارټر فائنل کې به هند د مارچ پر 24 نیټه له استرالیا سره لوبه کوي. جنوبی افریقا او نیوزیلند به د مارچ پر 25 نیټه په دریم کوارټر فائنل کې یو دبل مقابله کوي او د څلورم کوارټر فائنل په لوبه کې به د مارچ پر 26 نیټه سریلانکا د انګلستان پر ضد میدان ته راوځي. کچیری پاکستان، ویسټ انډیز او هند استرالیا ته ماتې ورکړه نو به دویم نیم فائلو به یا سیمی فائنل د مارچ پر 30 نیټه د هند او پاکستان ترمنځ د هند د موهالی په شار کې ترسره کیږي. دا چې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ په ترسره کېدونکو لوبه کې د کومې لوبډلې د بریالي کېدو امکان زیات دی. د پاکستان پخوانی لوبغاړي حنیف محمد مشال ریډیو ته وویل
یہ میچ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ڈھاکہ میں ہو رہا ہے تو وہاں کا وکٹ جو ہے ایسا وکٹ
لمڑے خود دادی چھ دالو با د ڈھاکے پ میدان کی طرف سے رکھی گی نوحل تدا سے پچ دے چھ د سپنران عمرست کوی ل پاکستان سرا سپنران خدی خدا سے لدل شوی دی چھ ل ویسٹ انڈیز سرا دا سے کامیاب او نومیالی سپنران نشتا نو پاکستان پ دی لو با کی مضبوط معلومی کی اغاز ک چھ پاکستان پر دی میدان ڈیر لو بی کڑی دی او ویسٹ انڈیز دومره نه دکړي نو ځکه ویلای شو چې پاکستان با په دی لوبه کې پر ویسٹ انڈیز زوراور وي.
خیال سے پاکستان کا پلہ زیادہ بھاری ہوگا.
د هند او آسٹریلیا ترمنز د دویم کوارٹر فائنل په اړه حنیف محمد وای
یہ بہت ہی کاٹے کا میچ ہوگا, بہت ہی زبردست میچ ہوگا. یہ احمد آباد میں میچ ہو رہا ہے.
دا به یو ډیر په زړه پورې او خوندور لوبه وي چې د هند احمد آباد په میدان کې لوبيږي. د هند لوبډلې ته به دا ګټه وي چې دا غوي کورنۍ میدان دی خو لوبه به ډیره ښه وي او هر لوبډله چې په چاو ګټي نو زما په خیال چې لومړی به د بیټنګ کولو هڅه کوي چې د 300 په شاوخوا کې هدف وټاکي تر څو پر مخالفه لوبډله فشار زیات کړي.
د جنوبی افریقا او نیوزیلند ترمنز د دریم کوارټر فائنل په اړه نوموړی وایي چې د جنوبی افریقا د ګټ امکان زیات دی.
نیوزیلند کې ټولې سه ټیم ښه اندر مالټر بهتر اسلیاسته
دا بد نیوزیلند لپاره لکس په دی خوي چې دا لوبه به هم په ډاکه کې وي نو د نیوزیلند د سپینرانو لپاره به مرستوي خو له جنوبی افریقا سره بیا داسې نومیاتي سپینران نشته. دا غوي تیز بالران خدي او بل دا چې جنوبی افریقا چې په دی کپ کې سره ډول لوبه کړې ده نو له هغه څخه دا ښکاری چې د ګټلو امکان یې زیات دی.
میں
سمجھتا ہوں ساؤتھ افریقہ کے چانس زیادہ ہوں گے. دا چی دا سریلنکا او انگلستان ترمنز تر سر کے دوں کی سلورم کوارٹر فائنل بچو کو گٹے. حدیب محمد یہ پاڑا وائے
سری لنکا تو کولمبو میں کھیل رہی ہے تو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے.
سریلانکا د لوبا د کولمبو په خار کې کوي نو لای وی خوای میدان خپل دی او بل یې سپینران خدي خو د انګلستان لوبډله لدی عمله کمزوري ده چې دوه لوبغاړي بیرته هیواد ته ستنه شوې دي نو زما په خیال په دې لوبه کې د دې امکان زیات دی چې سریلانکا یې وګټي.
میرا خیال یې اسمه په لا زیاده باری رہے گا.
د لومړي پړاو په لوبو کې د سریلانکا کپتان کومار سنگاکارا په شپږ لوبو کې 313 پیته منډې کړې دي او پر لومړي نمبر دی. پر دویم نمبر د انګلستان لوبغاړی جاناتن شارټ دی چې په شپږ لوبو کې 306 درس منډې کړې دي او د انګلستان بل لوبغاړی انډریو سټراس په شپږ لوبو کې 301 کم درس منډې کړې دي او پر دریم نمبر دی. په بالینګ کې د پاکستانی لوبډلې کپتان شاهد خان اپریدی په شپږ لوبو کې 11 وکټونه اخیستي دي او پر لومړي نمبر دی. د هند لوبډلې تیز بالر ظهیر خان بیا په شپږ لوبو کې 15 وکټونه ویکټونه اخیستي دي او پر دویم نمبر دی. او د جنوبی افریقا کڼلاسي بالر روبن جان پیټرسن په شپږو لوبو کې 14 ویکټونه اخیستي دي او پر دریم نمبر دی.
د بوریوال نامو د کرکټ نړیوال په کټ کپ اړه ریپورت اوریده او د خبرونې په اخیری برخه کې په امیر ساحل یو وار بیا د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د کوټه په کان کې تر 14 وروسته د وژل شوی شمیر سلر وشت رسیدلې. د پاکستان او افغانستان په جنوبي سیمو کې زلزلې راغلي خو تاوان یې نه دی کړی. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 12 کسان وژل شوي. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د صوبایي اسمبلی پر څوکۍ د رایې چونې بهیر پای ته رسیدلې. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي هیله مند دی چې خدای به هغو کسانو ته سزا ورکاندي چې له خپلو خلکو سره دښمنی کوي. او رویټرز خبری ایجنسی وایي د بحرین حکومت د ایران سفیر له خپل هیواده وستل.
خوګو اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سرته ورسېده. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ریډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. دا وخت منوشه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.